0784-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. وقت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوزه. صفی الله ستنگزیم تاسو هم د ازادي راډیو لارې ورستی ساته پښتو خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ اوري. په وړاندې خبرونه کې اوري، د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د انتخاباتو د تفتیش تخنیکي بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسید. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ خبرې پیل شوې، خو جزئیات تر اوسه پورې نه دي شریک. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د پنجابي طالبانو وروستی اعلان په افغانستان کې د پاکستانی پوځیانو د لاسوهنې معنا لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیرو انتخاباتو د رایې د تفتیش پروسه نن بشپړه سوه. لویدیځو هیوادونو نن وروسته له هغې د اسلامي دولت د وسلولو پر ضد د پراخې مبارزې ژمنه وکړه چې دې ډلې په سوریه کې د برېتانیا له یوه خیریه کارکوونکي سر غوڅ کړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د پنجابي طالبانو وروستی اعلان په افغانستان کې د پاکستانی پوځیانو د لاسوهنې د دوام لپاره د زمینی برابرول دي. د ولسمشر حمید کرزي ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې دا اعلان د دوی د دریځ ثابتوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې مشري د پاکستان په لاس کې ده. د پنجابي طالبانو مشر اسمت الله معاویه د تیرې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې له دیني عالمانو او مشرانو سره تر مشورې وروسته په پاکستان کې خپل پوځي فعالیتونه بندوي او په افغانستان کې پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تیرو انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه نن بشپړه سوه. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په کابل کې یوې غونډه ته وویل چې د رایو د تفتیش نتیجه شایي نن ماښام یا هم سبا د څېړنې لپاره د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت دې ژر تر ژره جوړ کړي. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د خلکو ګټې په پام کې ونیسي. د دې ټولنې مشر عبدالغیور غیور:
با توجه به شایسته سالاری،
کله چې دواړه کاندیدان خپل منځ کې اختلافات لري، موږ او تاسو هیڅ باور نسو کولی چې دغه د ملي وحدت حکومت به څو کاله دوام وکړي او د خلکو ستونزې به حل کړي. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې یو ځنمرګ برید کوونکی هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو په ډزو وژل سوی دی. بلخوا چارواکي وایي چې په کندهار کې اووه تنه مشکوک وسلول د شکمنو فعالیتونو په تور نیولی دي. لویدیځو هیوادونو نن وروسته له هغې د اسلامي دولت د وسلولو پر ضد د پراخې مبارزې ژمنه وکړه چې دې ډلې په سوریه کې د برېتانیا له یوه خیریه کارکوونکي سر غوڅ کړ. د اسلامي دولت ډلې پرون یوه ویډیو خپره کړه چې د ډیوډ هاینز د سر غوڅولو صحنه پکې ده. دغه ډله وایي هاینز ځکه وژلې چې برېتانیا د عراق په شمال کې د کردانو پیشمرګه جنګیالیو ته وسلې ورکړې دي. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل داسې ښکاري چې دغه ویډیو دی اصلي وي. د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې په غونډه کې ژمنه وکړه چې د قاتلانو د نیولو لپاره به ټول اقدامات وکړي. په دې غونډه کې دا مسله هم وڅېړل شوه چې آیا برېتانوي پوځ په هغه پلان سوې حمله کې ګډون وکړي او کنه، چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې پیشنهاد کړی دی. استرالیا وایي په دې نړیوال ائتلاف کې د ګډون لپاره خپل 1600 سرتیري او لس جنگي الوتکې لیږي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت: استرالیا په هغه ائتلاف کې معقول او متناسب ګډون ته تیاری نیسي چې امریکا به یې مشري کوي. دغه ائتلاف به د عراق د مشروع حکومت ملاتړ کوي او د منځني ختیځ د څو هیوادونو له موافقې سره سم به اقدامات کوي. د عراق نوی صدر اعظم حیدر العبادی وایي پاوز ته یې امر کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دي د استوګنې پر هغو سیمو د توپونو ډزې بندې کړي چې د اسلامي دولت د وسلولو په ولکه کې دي. عبادی وایي دغه فرمان یې د پنجشنبې پر ورځ صادر کړی، خو بیا هم ژمن دی چې د اسلامي دولت د وسلولو پر ضد به چې د عراق د شمال او لویدیځ زیاتې برخې نیولې پوځي عملیات روان وي. د عراق دولتي پوځیانو چې د امریکا جنګي الوتکې ملاتړ کوي په وروستیو اونیو کې د اسلامي دولت د وسلولو او د دې ډلې د متحدو سنی قبایلی ملیشاو پر ضد خپل پوځي عملیات شدید کړی دي. او اوکراین تور پورې کړی چې د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوه بلتون غوښتون کې له نه ورځني اوربند سره سره پر دولتي پوځیانو د بریدونو په زیاتولو سره د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخوي. د ملي امنیت او دفاعي شورا ویان ولادیمیر پولیوفینن یوه ورځ وروسته له هغې دغه تور پورې کړ چې د اوکراین پوځ وویل د دونیتسک پر هوایي ډګر د بلتون غوښتونکو یو برید یې شنډ کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک له نړیوالو مشرانو غوښتنه کړې وه چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین دې باور نه کوي. د ده په خبره کرملین غواړي چې د یو خپلواک هیواد په توګه اوکراین له منځه یوسي. یاتسینوک زیاته کړه پوتین په لوی لاس هڅه کوي اوکراین په یو ناامنه هیواد بدل کړي او پخوانی شوروي اتحاد ته د ستنېدو د اوږدمهالې ستراتیژۍ له مخې یو نه حلیدونکې شخړه رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو تخنیکی بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسید.
امروز تفتیش کاملا په پایان رسید. همه ای نتایج یا در آخر امروز اول روز فردا به کمیسیون شکایت انتخاباتی روان میکنیم.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د افغانستان مشرانو جرګې وایي د دوران کرخی پوګدو کې د خندقونو د کیندلو د مسلې په اړه باید افغان زو اکونه زوابوي.
پولامنتی مسولین نه وختنه کوو سبا اربل سبا چنتی مسولین راځي. اوله موضوع به همدای ستاسو سناتور صاحبان چې مسلې جدي واسکو چې دې د بندولو پر اړه اقدام وکړي.
او د کورونې چارو وزارت وایي د خلکو لمرستې پرته پولیس نشي کولای په خپلو چارو کې بریالي اوسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د تفتیش تخنیکی بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د یک شنبه پرس خبري لانو ته وویل چې دغه کمیسیون به ټول نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږي. نوموړي وویل په وروستۍ علني غونډه کې له 415 محلونو څخه 206 بیا محلونه باطل اعلان شول. ناجي صافي هم د اوس سټوډیو ته راغلی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لسو میاشتو ځنډ وروسته د یک شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش د تخنیکی بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکړ. د دې کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته ویل چې ډیر ژر به د رایو د تفتیش نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ولیږي. ښاغلی نورستانی د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې په وروستۍ علني غونډه کې په دې اړه وویل.
نن د تفتیش بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیده. د دې بهیر ټول نتایج د نن ورځې تر پایه یا هم د سبا ورځې په پیل کې به د شکایتونو کمیسیون ته ولیږو.
نوموړي وویل د رایو په اړه د پریکړو په وروستۍ یا نهمه علني غونډه کې د 415 پاتې شویو محلونو څخه 206 بیا باطل، 340 اعتبار وړ او 50 نورې بیا شمېرنې ته ولېږل شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش پروسه د کورنیو او بهرنیو سارونکو او د ملګرو ملتونو د استازیو په موجودیت کې په شفافه توګه ترسره شوه او هیله مندي شته چې نتیجه یې دواړه کاندیدان ومني. وروسته له دې چې د تفتیش نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسول شي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 8 ساعته وخت لري چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا د ولیږل شوې نتیجې په اړه خپل دریز څرګند کړي.
ناجي صفای وچې د افغانستان د انتخاباتو د تفتیش د تخنیکی پروسې د بشپړ پای ته رسیدو په اړه تاسو ته جزئیات درکول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو تخنیکی بهیر په بشپړ ډول پای ته رسیدلی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډیر ژر ټول نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو ترمنځ خبرې پیل شوې. د دوړو انتخاباتي ټیمونو استازي وای اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو په سر په ځینو مواردو موافقه کړې، خو په ځینو اختلافي مواردو کې خبرې لا هم دوام لري. قسیم سولمل سټوډیو ته راغلی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه سنګزې صاحب، سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مویل، دقیقا د ولسمشرۍ د دوړو کاندیدان ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه د نن خبرې پیل شوې دي. البته دا خبرې د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه د سیاسي بهیر تر یو اوږده ځنډ وروسته بیرته لسره پیل شوې دي. دا خبرې په داسال کې پیلېږي د دواړو کاندیدانو ترمنځ چې له تېرو څوارلسو راهیسې د نړیوالو کورنۍ منځګړو لخوا هڅې تیز شوي دي، چې په دې ترڅ کې ویلی سو چې د تېرې اونۍ په اخرو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون له دواړو کاندیدانو سره د ټلیفون لاره خبري وکړه او دواړه دې ته وهڅول چې دغه سازمان په مشرۍ د رائے د تفتیش نتیجه ومني او د یو ګډ حکومت پر جوړولو موافقه ته ورسیږي. او په دې ترڅ کې د شغلي بان کی مون د امرستيال جیفری فلټمن هم افغانستان ته راغی څو دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت جوړېدو ته وهڅوي. د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات هم په دې پروسه کې دخل دي او هڅې روانې دي او په کورنۍ سطح هم د ارګمانی او د ځینو نورو مخاورو لخوا هڅې روانې دي څو دواړه کاندیدان یو موافقې ته د رسېدو لپاره وهڅوي.
بلې، نن چې په کومو مواردو خبرې کیږي دوه په اړه د استاذ سره ستاسو خبرې کړې دي، هغوی څه وایي په دې اړه باندې؟
د دواړو انتخاباتي ډلو له استاذ سره موږ خبرې وکړلې او دوی البته وویل چې ځینې موارد تقریبا ډېر موارد حل سوي دي، اختلافي موارد فقط ځینې مسائل سته. نو شدې چې دلته د اصلاحاتو همپالنې د ټیم د یو ویاند مجیب رحمان رحیمی خبرې واورو.
مذاکرات بین هر دو ستا تنوز هم جریان داره با وساطت دوستان
د نړیوالو ملګرو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو په منځګړي توګه د دواړو ټیمونو ترمنځ مذاکره دوام لري. په دغو مذاکرو کې نسبی پرمختګونه شوي، ټاکل شوی د دواړو ټیمونو مشران نن ملاقات وکړي څو ورستي پرمختګونه او خندونه وارزوي، او که په دغه ناسته کې پر اختلافي مواردو موافقه وشي نو طبیعتا موږ به یوې ورستي پایلې ته ورسیږو.
طبیعتا ما به یک نتیجه نهایی دست خواهیم یافت.
سلامل سیب، اختلافی مواردو ته خغلی رحیمی اشاره وکړه. اختلافی موارد دوی څه خود لی په کوم مواردو کې دی اختلاف لري؟
بله، اختلافی موارد لکه څنګه چې موږ دوار استاد سره خبرې وکړل د دوار ټیمونو دوی ویل چې عمده ټکی به هم د پخوا په څیر د اجرایوي رئیس صلاحیتونه دي، او زمنان دوی دې ته اشاره وکړه چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو څرنګوالی دی. که څه هم د اصلاحاتو همپالنې ټیم وایي چې دوی تخنیکي بهیر نه مني او هغه تحریم کړی، ولې بیا هم د دوار کاندیدان ترمنځ احتمالا په خبرو کې چې اوس هم جریان لري پر دې هم خبرې وسی چې د انتخاباتو نتایج باید په څه شکل اعلان سي او د اجرایوي رئیس صلاحیتونه په کوم وي.
بله، دا زه د ریډیو خبریال قسیم سولمالو چې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نن ورځې د پیل شوي خبرو په اړه جزئیات ورکول. دواړه کاندیدان اشرف غنی احمد زی او عبدالله د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر په ځینو مواردو موافقه کړې، خو په ځینو اختلافي مواردو کې به د نن ورځې په خبرو کې بحث وکړي. لبلی خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت جوړول د وخت یو ضرورت دی. د دې ټولنې غړو د یک شمې پر ځویل د ملي وحدت حکومت په جوړښت کې باید ټول ملت ځان وویني، نه دا چې واک د دوو کاندیدانو ترمنځ وویشل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د ملي وحدت په سر شوي هوکړې ته ورسیږي او روان بحران پای ته ورسوي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست په دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره فشارونه زیات شوي، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم د دا ډول حکومت جوړښت د وخت ضرورت بولي. د دې ټولنې غړي وایي که څه هم د یو ښه نظام ځانګړتیا دا ده چې بایلونکی ټیم یې په اپوزیسیون کې وي، خو وایي دا چې د عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتو کمیسیون پریکړې نه مني نو د ملي وحدت حکومت ایجاد یو ښه انتخاب دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور د یک شنبې ورځې په خبری غونډه کې که څه هم د ملي وحدت حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ، خو وی ویل دا حکومت باید د وړتیا په اساس وي.
با توجه به شایسته سالاری
د ملي وحدت راتلونکي حکومت باید د وړتیا او شایسته سالاری په اساس وي، او په دا ډول حکومت کې باید د کاندیدانو د هر ډول زیاتو غوښتنو څخه مخنیوی وشي. مونږ د ملي وحدت او د هیواد د لوړو ګټو لپاره هیله کوو چې دواړه کاندیدان له ځان ښودنې او د زیاتو غوښتنو څخه تیر او یوازې د هیواد ګټې په پام کې ونیسي. ښاغلی غویر وویل د ملي وحدت حکومت په جوړېدو کې د افغانستان قوانینو ته باید ځانګړی پام وشي او په هیڅ صورت باید د کاندیدانو ترمنځ د قدرت په ویش پریکړه ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې هم د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د هیواد روان حالت ته په کتو ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل عبدالله اشرف غنی احمد زی باید د جمهور رئیس سره کړې ژمنه عملي کړي او په دوه ورځو کې روان بحران ته د پای ټکی کېږدي.
یو ځل بیا غږ کوو چې خدای دې سره جوړ کړي، دا مشکل دی لکه څنګه چې جمهور رئیس ویل چې دوه ورځو کې حل کیږي، الله تعالی دې وکړي چې دوه ورځو کې حل شي تر څو موږ د دغې بحران نه راووځو او زموږ ملت له دغه مشکلاتو سره چې مخ ده د دې نه ووځي.
د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو په سر په دواړو کاندیدانو د بهرنیو هیوادونو، ملګرو ملتونو او داخلي بنسټونو له لوري د اوږده مهال رئیس فشارونه زیات شوي دي. د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه دواړو کاندیدانو دوه ځله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په حضور کې موافقه وکړه، خو په دې حکومت کې د اجرایه پوست د صلاحیتونو د څرنګوالي مخالفتونه تر اوسه هم نه دي حل شوي. څېړونکي وایي مخکې له دې چې د انتخاباتو نتیجه اعلان شي، باید دواړه کاندیدان له کړیو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه نهایی موافقې ته ورسیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه کړې چې د سیشن په ورځ به امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته ورغواړي تر څو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځ لخوا د خندق د کیندلو په اړه وضاحت ورکړي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د 480 کیلومترو په اوږدوالي د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست 13 ورځې یو پلاوي ته دنده سپارلې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسأله وڅېړي او په لسو ورځو کې خپل کاري رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. ډېره نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د خندق کیندلو وغندل او هغه یې د نه منلو وړ کار وباله. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به د سه شنبې په ورځ افغان امنیتي چارواکي سناتورانو ته معلومات وړاندې کړي.
موږ په هیڅ صورت سره دا موضوع نه برداشت کوو، نه منلی شو. د ملت په استازیتوب غندو او د خپل امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو سبا نه بل سبا چې امنیتي مسؤلین راځي، اوله موضوع به همدای ستاسو سناتور صاحبانو چې ورسره جدي اواز کوو چې د دې د بندولو په رابطه اقدام وکړي او هغه څه چې کړي دي هغه لري.
په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي چارواکو وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندق باسي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د 480 کیلومترو په اوږدوالي یې د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی دی. د دې خندق د کیندلو مسلې په بلوچستان ایالت کې د پښتنو سیاستوالو او د چمن په پوله د سوداګرو غبرګونونه راپارولې دي. افغان سناتورانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې مسلې په اړه چوپه خلو پاتې نشي او په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایت وکړي. لیلما احمدی او نثار حارث وایي
قابل نگرانی است.
دغه کار د اندېښنې وړ ده چې د پاکستان لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې خندق کیندل کیږي. د دغه ګاونډي هیواد د یو بل لوبه ده چې کوي، ولې په وړاندې باید چوپه خوله کینو؟
افغان دولت باید په دې اړه له اوله تر اخره د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایتونه کړي وای تر څو د پاکستان د دې کار مخه نیولې وای.
د افغانستان جمهوریت ریاست د سه شنبې په ورځ یو پلاوي ته دنده سپارلې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وڅېړي. د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان جواد ناجي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی دنده لري چې په لسو ورځو کې خپل کاري راپورټ ولسمشر ته وسپاري. د پاکستان د اقدام د افغان او ځینو پاکستاني سیاستوالو جدي غبرګونونه راپارولي او د پاکستاني پوځ دغه کار یې غندلی ده. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم پاکستانی لوري په دې کرخه د اغزن سیم د غزولو موضوع راپورته کړی و چې د افغانستان د مخالفت له کبله عملی نه شوه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
خو اوس ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار لوو د مخام تر وو خبرونی لري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې نشرات کوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د پغمان د پیخي پاړه د تورن او کسانو د اعدام په سزا کې ځند د اندېښنې وړ بولی. دوی وایي د دې قضیه د ډول ځند هغوی اندېښمن کړي او فکر کوي چې په یو او بل پلمه د هغوی په اعدام سترګې پټيږي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د دې تورن او قضیه ژر او په عدالتانه ډول وڅېړي. یوسف زدران په دې اړه راپور جوړ کړی.
ټاکل شوی و چې د پغمان په پیښه کې د نیول شوو تورنو کسانو دویمه محاکمه د یکشنبې په ورځ پالنی ډول وشي، خو په نامعلومو دلایلو دا محاکمه دوشنبې ورځې ته ځنډېدلې. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي دې ځنډ اندېښمن کړي او وایي چې ولې د دومره غټ جرم مجرمین لا هم د اعدام له سزاو لیرې دي. د کابل څو تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل ممکن عدلیه او قضایي چارواکي په دې ډول ځنډونو سره دا مجرمین د اعدامه خلاص کړي.
زمانم شیر افضل دی. نور نو پخدای له دولت شرمیږو چې څه ترې وغواړو. ډېر فاسد دولت دی، په خلکو جرم ثابت دی او ټولو خلکو ولیدل چې ظلم شوی دی. بیا هم لا نه دی اعدام شوي. دوی ته باید وخت ورنکړل شي او ژر تر ژره اعدام شي. دا غله په زرګونه ځله نیول شوي ولې بیا خوشې شوي دي. په دې مسلو کې تر ډېره زورواکي لاسلري. دا نیول شوي کسان هم د همدې زورواکو او همدا وجه ده چې محکمه ځندېږي او امکان لري چې د محکمې څخه یې هم بیخي صرف نظر وشي.
تیره اونۍ د کابل ابتدایه محکمې په یوه علني غونډه کې د پغمان د وروستۍ پیښې اووه واړه عاملینو ته د اعدام سزا اعلان کړه، خو وی ویل مجرمین کولی شي دوه نورو محکمو ته رجوع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي هم په دې وروستیو کې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غوښتي وو چې دې مجرمینو ته د اعدام سزا ورکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو کسانو د کورنۍ موټر چې له واده څخه کور ته روان و درولی و، د هغوی مالونه یې غلا کړي وو او په ښځو باندې ډله ییز جنسي تیری کړي وو. ومه غوښتل چې د دې کسانو د دوسیې د پرمختګ په اړه د موظف قاضي نظر هم له ځان سره ولرو، خو هغې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې دوی باید د زورواکو له ګواښونو ونه ویریږي او د مجرمینو قضیې ته په وخت رسیدګي وکړي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د پغمان پیښې د عاملینو دوسیې باید په عادلانه ډول وڅېړل شي او ورته له قانون سره سمه سزا ورکړل شي. دا یو غمجنه پیښه ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې که پلټنې دقیقې او جدي کیږي که وخت هم واخلي دومره مهمه نه ده. ولې مهمه دا ده چې عدالت باید مراد شي او جزات چې دې خلکو ته ورکول کیږي باید د قانون مطابق وي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالین او عام خلک د پغمان د پیښو عاملینو ته د جزا ورکولو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دوی ډارېږي چې د وخت په تېرېدو به دا کسان بیا آزاد شي.
خبري مچلا اوري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د خلکو له مرستې پرته پولیس نشي کولای په خپلو چارو کې بریالي اوسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اړیکو د لا ټینګېدو په مقصد په جوړ شوي سیمینار کې وکړي. په دې سیمینار کې د کورنۍ چارو وزارت ځینو مسؤلینو، افسرانو او د کابل ښار د اړوندو ناحیو یو شمېر سپینګیرو او د ګذر وکیلانو ګډون کړی و. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت له پولیسو سره د خلکو له همکارۍ رضایت ښیي، خو تاکید کوي چې دغه دواړه خیزه همکاري باید نوره هم پراخه شي. دا خبرې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دواړه خیزو همکاریو د لا پراختیا په مقصد د کابل ښار د ناحیو له مخورو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړې. صدیقي وویل له پولیسو سره به د خلکو همکاري وکړی شي چې د جرمونو سطح ټیټه او سولې او ثبات ته لار هواره کړي.
پولیس بدون همکاری و نزدیکی شما اصلا نمیتونه کامیاب شود.
پولیس ستاسو له نږدېوالي او همکاری پرته نشي کولای چې کامیاب ووسی. د پولیسو دروازې خلکو ته خلاصې دي. کابل ښاریان په ځینو برخو کې د غلو، مجرمینو او ځینو برخو کې د تورریستانو له خطر سره مخ دي. غلو، مجرمین او تورریستان باید کشف او ونیول شي او دا کار هغه مهال خطر سره کیدی شي چې تاسو همکاری وکړئ.
د کورنیو چارو وزارت چارواکو وویل په دې مشورتي ناسته کې به د خلکو نظریات، پیشنهادونه او انتقادونه راټول او ستونزو ته به د حل لارې ولټول شي. د دې وزارت چارواکو وویل چې پلان لري ورته مشورتي ناستې په وو نور ولایتونو کې هم جوړې کړي. مسؤلینو وویل د غونډې په پای کې به د چارو د ښه پرمختګ لپاره یوه طرحه هم ترتیب کړي. په غونډه کې د کابل ښار د 14 ناحیې د ګذر رئیس عبدالرزاق اسماعیلی له پولیسو سره د خلکو همکاري ګټوره وبلله، خو یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
تعلیم و تربیه افسران و موظفین امنیتی با دانش حقوقی و مسلکی
د حقوقی او مسلکی معیارونو په اساس د امنیتي موظفینو تعلیم او تربیه، د پولیسو لیکو ته د نیک شهرت لرونکو خلکو جذبول، په ټولو سطحو کې د قانون احترام، د خلکو او پولیسو ترمنځ د باور رامنځته کول، د راپور ورکونکي د اسرارو ساتنه، د خلکو په ملي او عنعنوي غونډو کې د حوزو د امیرینو ګډون.
د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د ټلیفون 119 او 100 شمیرې د دې لپاره ځانګړي کړي چې خلک د ضرورت په وخت کې له پولیسو سره اړیکې ونیسي. د کابل ښار د مختلفو ناحیو له مخورو سره د پولیسو دا مشورتي ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې ځینې خلک له دوی سره د پولیسو له چلند او د جرمونو په کشفولو کې د پولیسو د استخباراتي ادارو له کمزورۍ څخه شکایت کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي له خلکو سره مشورتي ناستې به وکړی شي چې موجودې ستونزې کمې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو قمندان جنرال مراد علي مراد کونړ ولایت ته په خپل سفر کې ویل د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په وړاندې صبر پای ته رسیدلی او د وروسته به د هغوی جواب ورکړي. په یاد پلاوي کې د ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت استازي هم شامل و. روحلان وری له نور جزئیات سره.
د افغانستان په دفاع وزارت کې د ځمکني ځواکونو قمندان جنرال مراد علي مراد وای نورې د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په وړاندې صبر پای ته رسیدلی او له دې وروسته به د هغوی د ډز جواب په ډز ورکوي. د کونړ والي شجاع الملک جلاله په یو خبري غونډه کې د راغلي پلاوي سره په خبرو کې وویل چې څه باندې څلور کاله کېږي چې کونړ د پاکستاني ځواکونو د توپونو بریدونو لاندې دی. هر ورځ په کې کونړیان وژل کېږي، ټپیان کېږي او له خپلو کورونو بې کوره کېږي، خو تر اوسه افغان ځواکونو برید کوونکو ته کوم داسې جواب نه دی ورکړی چې هغوی خپلې حملې بندې کړي. هغه له مرکزی حکومت او له راغلي پلاوي وغوښتل چې په کونړ کې پراته امنیتي ځواکونه دي په درنو وسلو سنبال کړي.
کونړ سرحدي ولایت دی، دغه سي مشکلات سره موږ مخامخ یو چې څومره امکانات د مرکزی ولایتونو په نسبت باندې کونړ ته ډېره توجه وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت کې د پلو ځواکونو عمومي قومندان جنرال مراد علي مراد وویل تر اوسه افغان دولت او ټولو افغانانو د پاکستاني سرتیرو د بریدونو په وړاندې د ډیر صبر او حوصله کار اخیسته او په دې هیله و چې پاکستان به خپل سرتیري له بریدونو منع کړي، خو بیا هم بریدونو ته دوام ورکړی دی او له دې وروسته به دوی هم د ډز جواب په ډز ورکوي.
تمام تخطی های سرحدی نی یاد داشت، نی اعتراض، بلکه برای اونها
لادی وروست با طول سرحدی تخطی نیادشت کیگی، نبا ای پار شکایت کیگی و نبا اعتراض کیگی، بلکه زمون زواکون با ای زواب ورکوی. موگ خپل زواکونو تا دا دید پارا دا پورا چمتوالی نیولو هدایت کړي. هغه د کونړ خلکو ته وویل تاسو یوازې نه یاستئ، بلکې تاسو سره په هر غم او درد کې ټول افغانان شریک دي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل بیا د راغلي پلاوي خبرو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له دې وړاندې هم داسې زیات پلاوي راغلي. د افغانستان امنیت شورا هم افغان ځواکونو ته د متقابلو حملو امر کړی و، خو تر اوسه افغان ځواکونو په پاکستاني قواوو د کلشینکوف ډز هم نه دی کړی.
مخکې مطلب تیرسی په حالات کې د هغې نتیجه موږ ونه لیدله او دا اوس هم چې دا ورونه راغلي چې موږ به دا وکړو دا وکړو، ګورو الله ته ګورو چې دا نتیجه څه رقم ورکړي. مخکېنی خو نتیجه ورنه کړه، ګومان کوم که دا نتیجه ورکړي ډېر به ښه. زما نظر هم دا دی، غوښتنه د ټولو د کونړو په نمایندګۍ باندې دی چې باید په څه خوله ووایي، باید حقیقت کې ووایي او عمل کې وښایي، چې عمل کې نه ښایي هسې تنخه دباب دې راته نه کوي.
له کابل څخه کونړ ته راغلی پلاوی په داسې
حال کې د پاکستانی قواوو د بریدونو په مقابل کې افغان سرتیرو ته د چمتووالي لارښوونه کوي چې تیره شپه او نن ورځ د ډیورن له بلې غاړې په دانګام او شیګل ولسوالیو د توپونو نږدې 100 ګولۍ راویشتل شوي چې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. روحلان وري، ازادۍ راډیو، کونړ.
په همدې سره رسېږو د روانې نیم ساعته پښتو خبرونې پای شېبو ته. له دې وروسته به دري خبرونه احمد جوبین احمدي وړاندې کړي، خو له هغې مخکې د سپورت مینوالو ته دا وایم چې د کرکټ ملي لوبغاړي استرالیا ته تللي دي څو هلته تمرینونه وکړي.
تشکر از شما آقای استانگزایی، خسته نباشین. سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. شما شنونده